په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو په لنډي سره پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا عالم مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرکه شو خزینه فعالانو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمیدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالان لا درک دي چې دا کېږي طالبانو بندیانې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړی دی. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 2022 میلادي کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شالز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغه کلکش د هواري لپاره چې له اوکراین پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا پر سر راپورته شوی ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي، خو یو شمېر لورو پر شولز انتقاد کړی چې ولې اوکراین ته د وسلو له لیږلو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي شولز واشنګټن ته له روانېدو مخکې پرون په برلین کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو زیاته کړه چې دا هیواد به تیاری ولري چې د بالټیک هیوادونو ته ځواکونه واستوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. لن خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو ښځینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې تری تم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کېدو 15 ورځ ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل عیار چې د کابل د معترضانو خزو په ډله کې وي د فبروري په 2مه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لږ تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي. طالبانو نه ده منلی چې دا ښځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا ښځې یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا ایرلاینز د دغو لادرکو خزو د سلامتیا په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې د ایرلاینز د طالبانو د دغه لوړپوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د ډبیر الاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپلسري بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشې کولو غږ کوم.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې میشتي یو شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې له 15 زیات بلوچستان نیول شوی دي. د بلوچستانو د کورنیو یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوی کسان بیرته خوشې کړي خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي.
شابیبی لویزدن وای درې سامنی طالبانو له ځان سره بیولی دي. دا میرمن وای د پاکستان د استخباراتو د ظلمونو له امله اړسوي چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپې وهلي، نارینه بندیانه وی او ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ بیا ازادي راډیو ته وویل لکوم وخت راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وزلو پیښې زیاتې سوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران یې لکړې دي، هغه نور بندیان دي، نور یې موړې دي. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر وایلې دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وای کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو لامل افغانستان کې پناه اخیستی و او د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کالا کوڅه کې اوسېږي او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره د ورسره مرسته او لنیولو او بندي کولو د لاس په کار سي. هڅه مو وکړه د دغه بلوچستان وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنۍ چارو وزارت چارواکي
درنو او سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي سیمیزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ترافیکو پر مخې پرانستې وساتي. نور بل صفي الله ستانګزي وورو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندي شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
دروستي واور له عمله د حاجیګک لار دشت دیوالی تر پنجاب بازار د دایکوندی لار او پغور کې ځینې لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدا است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل میدان وردګ پروان پنچیر بدخشان او بغلان کې درنه واور وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټوله لارې د ټرافیک په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوې لار د مرګ جوبلیا او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې شپې رئیس د ټرافیک په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام ازادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ لخپل ګران وی وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوي چې د پلوخمری او چاریکارو خار په لور خوندي سي متستانه شي،
برګشت وکونه.
خغلی وباید زیاته کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوروري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت مرستيال ویاند خغلی اخشناس په خبره دوی اڅ کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتر سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونې بندي وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ازادي رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریز غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي کولی شي چې پر اوکراین برید وکړي. ښاغلی سولیوان دغه څرګندونې پرون له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریز نیولې چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
خغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او مخله دې چې د موسیقي پروګرام ته وار ورسیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغوښ شو. د
افغانستان کې د روغتیاي سکتور پر مالی ستونزو یو مقاله خبره کړي او دا سرلیک ور کړی دی. افغانستان کې روغتیاي سیستم تر فشار لاندې د نړیدو په حال کې دی. ورسپانې د مقالې په پیل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمېر کې خوارځواک ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یو اټکل د مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوې او هلته د زینو بسترین ناروغانو ناوړه وضعیت انزور شوې دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډېره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.1 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځوړي. د روغتیايي سکتور مالی ستونزه د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باري عمر ازادي رادیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید 19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د وو ډیرسو مرکزونو له ډلې یوازې 15 یې فعالیت کوي. باری عمر ویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالی ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاک د مرستې تر ډیره ودرېدې. له بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپانې بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی امریکا او لویدیز د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې لوړان دي بيواز لوو. په مطلب کې راغلي وړاندې شوې احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انزور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچارۍ خپل وړې نجونې ودوي او یا خپل بډوډي یا پښتورګي پلوري. د مطلب په یو برخه کې راغلي چې امریکا او لویدیز باید خپل ارزښتونه له دې سره ونتلی چې افغانستان کې ماشومان وږي وسی او خونځي د دې لپاره بند وي چې خونکو ته معاش نه رسیږي. لیکوال ویلی امریکا افغانستان کې جګړه بایللې خو اوس سوله هم له لاسه ورکوي. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو او ځینو نورو خیریه موسسو لخوا افغانستان سره مرسته شوې خو په خبره یې شوې مرستې د هغو 8.5 میلیارد ډالرو شاوخوا 10% جوړوي چې